سات لس بجے شوی یو تل بیا زما اسمت ساروان سلام منو منی پا دی خبرونه که چه ده شمشاد زادران پا تخنیکی هم کاری ورندی کیجی پا راپورونو سر بیره دو اونیس پروگرامون هم لرو مخکشی شزی او جوان پا شیبو کی لبنای ده دی سات خبرونو ووری چه سید کمال شا عرفی ورندی کوی
پسر کې د خبرونو سرچکې په بدخشان ولایت کې یو سلاتیا افغان سرتیری تر څلور ورځو محاصرې وروسته د وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې به د اوربند په منصرت پر اوربند هم ټینګار وکړي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د خبرونو تفصیل د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې یو سل اتیا تنه افغان سرتیری د وسلوال مخالفینو لخوا ژوندي نیول سوي دي. د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیر ګران په سیمې کې له څو ورځو راهیسې محاصره و. نظري زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوال طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل و وایي په هغو خبرو کې هم د اوربند مسله یاده سوه، خو بیا پریکړه وسوه چې بل دور کې خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وسي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي په راتلونکي په راتلونکو دورو خبرو کې به د دوی د بشري اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوری به یې ومني. د سولې ادالي شورا غړي شهزاده شاهد هم ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې بندېدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده
او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولاني جنګونو نه وروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتنا وکړي. او
محمد ناطقي وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټ شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې یو شمېر ملکي کسان د ناصرګندو وسلوال لخوا برمته سوي دي. د دې ولایت د امنیه قمندان عبدالجبار پردلي نن ازادي راډیو ته وویل دا کسان چې شمېر یې نه دی معلوم تېره ورځ ناوخته په ډنډغوري ولسوالۍ کې له موټر څخه تر کښته کېدو وروسته وسلوالو له ځان سره بیولي دي. هغه وویل امکان لري چې یاد کسان د دوو قومونو ترمنځ د شخصي ستونزو له امله برمته سوي وي، خو زیاته یې کړی چې د راخوشي کېدو په اړه یې هڅې پیل کړي دي. پر همدې مهال د دهنغوري ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې برمته سوي دوه لسنه دي. تر دا مهاله د دې کسانو د برمته کېدو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امو سیند د سپان د کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې درې سوه کورنۍ بې ځای سوي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونو څاروي هم له منځه تللي او د تګ راتګ لارې هم د خلکو پر مخ تړل سوي دي. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنیو ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي، خو تر دا مهاله یې په اړه کوم اقدام نه دی سوی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغاني دېرش پله، یو یورو اووه شپېته افغاني، یو انګلیسي پونډ درې نوي افغاني شپېته پله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني لس پله، زر ایراني تومن اتلس افغاني اتیا پله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نه اتیا افغاني. د ایران ته بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې موافقې په وړاندې ژر عکس العمل وشود او اندېښنه یې پرې څرګنده کړه. د خلیج هیوادونه چې د ایران ګاونډیان دي په دې اندېښنه لري چې شاید دا موافقه ایران ته لاره هواره کړي چې اټومي وسله جوړه کړي، خو امریکا وایي دې موافقې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندې کړې دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي ملکیانو ته د مرستو د رسېدو لپاره پنځه ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د سعودي عربستان په رسمي خبري اجانس کې لوي خبرې سیوی خبر پانی سره سم دا یو اړخیز اوربند تیر شپې لنیمای څخه پیل سوی دی، خو په عین حال کې د هم ویلي چې ائتلاف د حق ځانته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شاه حسیاغانو له لورې هر ډول فعالیت او خوځښت ته پوځي ځواب ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. په نوې مشوره کې چې پرون یې خپره کړه، له برتانیانو نور د پخوا په شان په کلکه نه دي غوښتل سوي چې ایران ته بې ضرورته سفر ونه کړي، خو له هغوی غوښتل سوي چې په ایران کې د عراق، پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو ته لاړ نه سي. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو حوض کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه، دوو ځن وژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. دا بریدونه د توز خرماتو ښار کې سوي چې د بغداد څخه 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 15 زیات کسان ټپیان کړي دي. د برید ډېر قربانیان د اقلیت ترکمن ټبر اړوند شېګان دي. د توس خرماتو ښاروال علي حسیني وایي یو ځانوژونکو د لامبو په هغه حوض کې چې لسګونه سړی او ماشومان پکښې په لامبو بوخت و ځان ته چاودنه ورکړه، او دویم برید کوونکي چې چاودېدونکي مواد یې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو، د ټپیانو د انتقال پر مهال د حوض د دروازې مخې ته چاودنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل سوي وو. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه ده، د کمپاین ډلې پرون دې کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د میرمن کلینټن د کمپاین وایي نیک میرل وایي د دې کمیټې مشر تر دې د تیرې ګوډې چې په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو غړی د یوه اونۍ مخکې په دې کمیټه کې د میرمن کلینټن د حضور غوښتنه کړې وه، او نوموړې پرون دا غوښتنه ومنله. په دې وروستیو کې د بنغازي د پیش په اړه څېړونکي د وزارت پر مهال هیلری کلینټن لخوا د خپل شخصي ایمیل او کمپیوټر کارولو موضوع په یوه سیاسي جګړه بدله سوې. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخابات ورځ اعلان کړي. د ولسمشر الماس بیګ اتمبایوب دا فرمان پرون شنبه ماښام خپور سو، او پکښې د قرغیزستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل سوي چې آزاد، عادلانه او شفاف انتخابات تضمین کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرغیزستان له حکومت څخه غوښتل سوي چې د انتخاباتو په بهیر کې د عامه نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې د دوو ولسمشرانو له لرې کېدو وروسته قرغیزستان په یو زیانمنونکي هیواد بدل سوی دی. د 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د دې هیواد په جنوب کې د قرغیزیانو او ازبک ټبرو ترمنځ شخړو کې تر 400 زیات کسان ووژل سول. د خبرونو پای.
لس بجې او اته دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې واورئ. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې د افغانستان د حکومت لوری د سولې د خبرو پر اساس کې پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي 180 افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولي دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو په اړه د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاورم یا ونیسی او یا په یک تای سات جوړ کی.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. په دې خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه کوو. د غرس دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د وسلوالو طالبانو سره بل د خبرو بل دور کې به افغان حکومت د اوربند پر مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لوري د یو مذاکره کوونکي په وینا د اوربند موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم آزادي رادیو ته ویل د اوربان لټینګې دوه پرته د باور جوړولو لپاره زمينه نه برابرېږي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغان حکومت د هغه حیاتي وغړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وی د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر ورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مختعي دایمي، ولیکه ډزبندۍ ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ دپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولی. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله من دي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1.5 نیټه په چین کې ترسره شي.
خو یو پاکستانی امنیتی مقام د پاکستان اکسپریس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وي، نه په چین یا قطر کې. دغه پاکستانی چارواکي چې د اکسپریس تریبیون ورځپاڼې په وینا نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په چین کې د راتلونکي په اسلام آباد کې د راتلونکي جمعې په ورځ چې د جولای 1.5 ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده لکه څنګه چې مو په خبر کې واورېدل، په راپور کې واورېدل، د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې دا خبرې به په چین کې وشي. د افغانستان حکومت او په ځانګړي ډول ویل کېږي چې طالبان غوره بولي چې د سولې بل پړاو خبرې له پاکستانه د باندې په یو بل هیواد کې وي. د پاکستان امنیتي چارواکي دا هم ویلي چې د خبرو دوهم پړاو به د راتلونکي جمعې په ورځ وي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ورته ویلي چې د دوی مشران اوس په دې مشوره کوي چې دا ځل خبرو ته د خپل شورا مهم غړي واستوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي چې د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو 180 تنه امنیتي ځواکونه ژوندي نیولي دي. عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې 180 ملي سرحدي او سیمه ایز پولیس د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څلور ورځې محاصرې وروسته د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم کړی شول. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پراپور کې وبري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره و. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. دی وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګاه له څلور ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وه او په دې بیس کې 130 تن افغان سرتیری په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمه ییز پولیس اوسېدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي دي. نوموړي د دغو اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمېر افغان سرتیرو هغو طالبانو ته تسلیم شوي دي چې په کې د بهرنیو جنګیالیو شمېر زیات دی. علت دا و چې دغه سرتیری له څو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وو او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل. امیدوار یو چې دغه سرتیری ژوندي آزاد شي، خو څه نشو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمېر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتیری د طالبانو لخوا سیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهدا او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونشي نو ګوندې یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته په نږدې سیمو د توغندیو ویشتل بند کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور واورئ.
پاکستان کله یوې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړې، خو بل لور ته بیا د دې هیواد پوز ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو ویشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه یې کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. دا یوای د پاکستان د پوز دا اقدام چې پر افغانستان توغندي راولي تل مونږ غندلی دی. مونږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حملې ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پرلپسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 445 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتی متر خاوره یا ونیسی او یا په هغه کې تاسیسات جوړ کړي. په هر توان باندې، په هر قدرت باندې چې وي موږ د هغې مخنیوی کوو. که چیرې پاکستان دا کار کوي، زه تاسو ویلی شم چې دا د هغوی په ګټه نه ده. شی چې د هغوی په ګټه دی هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسېدلي او په کار ده چې هرې ستونزې ته په همغږۍ او تفاهم سره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیلوي. په دې اړه هم راپور لرو خو مخکې تر دې د هند له لورې د افغانستان سره د بسونو د مرستې په باب راپور. هند وایي چې له افغانستان سره د زرو بسونو مرسته کوي. خو هند ځینې شرطونه میشیدي، هند له افغانستانه غوښتي دي چې د دغو بسونو لپاره سم تمځای او د غرض د ترمیم لپاره امکانات برابر کړي. په دې اړه راپور واوري.
په داسې حال کې چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورټ وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه یې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړي دي. د ترانسپورټ وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه، ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د وزارت ویان حکمت الله قوانچوای چې په همدې هدف د یک شنبې په ورځ یو هندي پلاوی د دغه بسونو د ساتلو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبرې وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونی د هندوستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندوستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. هغوی ټول وضعیت څېړي. وروسته تر هغې چې دا ښه وڅېړل شي، د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې کیږي. چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي، د هغه د زرو مرسته شویو بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو، پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي، خو 2000 افغانۍ کارت د تګ راتګ پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې په لسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې و خصوصي سکتور هم خپل فعالیت پیل کړی دی. خو کابل ښاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده، په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسي حلولی. کابل ته د هند لخوا د ملي بسونو ورکولو موضوع له ډېره وخته یادېږي. د ښار سړکونو او ګڼې ګوڼې ته په کتو فکر نه کیږي چې ژر د کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپو او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه. چې را موړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د ښاري ملي بسونو مرسته کړې، خو دغه بسونه د بې احتیاطۍ، د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدله. ټاکل سوی په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سم به په ښارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس زموږ شخ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپود امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه مه هیروي. اوس په هم له اسدالله لودین وورو چې د کابل نننۍ ورسپانو څلیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالبه او تفسیر تر ډیره له طالبانو سره د سورې د خبرو دویم احتمالي پړاو او د دې خبرو په اړه سپارښتنه او اندېښنو ته ځانګړي کړی دی. سرنوشت خپلواکی ورسپانه په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په دویم پړاو خبرو کې څه باید بدل شي. په سرمقاله کې راغلی چې تر اوسه د دویم پړاو خبرو اترو ځای نه دی مشخص شوی، خو ویل شوی خدادا چې طالبان په دې خبرو کې خپل استازي مشخص کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا ځل باید افغان حکومت او طالبان په خپلو کې اوربند ته غاړه کېږدي او یو د بل په وړاندې له جګړو لاس واخلي. د ورسپانه په باور د سولې تر لاسه کول یو لوی پرمختګ دی او افغان حکومت ته پکار ده چې د طالبانو یو شمېر شرطونه ډېر جدي ونه نیسي. اصلاحات ورسپانه بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي له طالبانو سره سوله او د افغانستان او پاکستان اړیکې. په مطلب کې راغلی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې له ټینګښته ویره لري او پوهیږي چې د سولې په صورت کې د کابل او نوې ډیلی اړیکې پیاوړي کیږي او د پښتنو پر سر پخوانی شخړه بیا راپورته کیږي. په مطلب کې راغلی چې د ملي شورا پر ودانۍ روسي حمله په پاکستان کې پلان شوې وه او د افغانستان ملي امنیت هم د دغې حملې پړه پر پاکستان واچوله. د سولې خبرې او د دې خبرو سیاسي عواقب دا بیا د چراغ نا دولتي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې طالبانو د لومړي پړاو خبرو اترو په اړه محتاطانه غبرګون وښود او ویې ویل چې د دوی سیاسي دفتر صلاحیت لري چې خبرې وکړي او یا یې هم ودروي. سرمقاله لیکونکي ویلي که د طالبانو پلاوی په هر هدف او نظر د سولې خبرو کې برخه اخلي باید نظر ته یې درناوی وشي او ښه ګټه ترې پورته شي. د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو کې د چین او امریکا رول یوازې په څارنه پورې نه دی محدود، ځکه دا دواړه هیوادونه له پاکستان سره چې د طالبانو کوربه دی ښې اړیکې لري. او په پای کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې خبرې له اندېښنو سره ملې دي. په مطلب کې راغلی چې دویم ځل خبرې به په چین کې کیږي او دواړه لوري به یو بل ته د خپلو غوښتنو لستونه هم سپاري. د مطلب لیکوال ویلي افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې طالبانو ته سرې کرښې وښیي او طالبان هم باید داسې غوښتنې مطرح نه کړي چې د حکومت له واسې پورته وي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری پر ضد واکسین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه شپږ کمپاین په موده کې به د 50 کلونو څخه ټیټ 5.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زدران پی راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شری له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ وایي د دغه واکسین له لارې به د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل سږ کال غیر نورمال دولس د شری ناروغۍ پیښې ثبت شوي او له دې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې دې ناروغۍ د بشپړې له منځه وړنې لپاره په راتلونکي کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوښښ کچه 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نعیم وایي په قندهار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا دمخه کړی او په 2 نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د 13 کلونو په پرتله اندازه خورا کمه شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 5 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 3 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګذر ناروغۍ راکمې کړي تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 10 میلیونو څخه ډېر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هره ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کیږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ 2 مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته والګي پیدا کیږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخیجي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کیږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د کندهار ولایت شینواری خبر کوم. ناولس مشر اشرف غنی ته دا پیغام دی چې دا مټر ګاټان ولې دا زموږ له دا جوړی په ولسوالۍ کې بند کړي دي. هر یا په شهر کې ډېر بند کړي وو، دلته ډېر مشکلات سخت دي. بله السلام علیکم. زه عزت الله دلاور دروازګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ خبره کوم. ما ولسمشر اشرف غنی ته پیغام دغه دی چې دا زموږ د چرچینو لارې د میاشت کېږي تقریبا تړل شوي دي، او زما دا پیغام مې دي ته چې دا ولې نه ایله کېږي. حکومت خپل په ساحه کې بندي کړي، طالب خپل په ساحه کې بندي کړي دي. السلام علیکم. زه د روزګان ولایت څخه د قبلا جان خبرې کوم. زموږ دغه ایله د اشرف غني ساسه چې وروره ځان پر موږ دا درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یل چې موږ خپل مریض مطر لار خو باندې د موږ خپل مریض پر غوره باندې په شا اړوو.
دا هم ستاسو هغه پیغامونه وو چې په 0200 240 او 316 ټلیفون شمیرې مو ثبت کړی وو. کولی شئ چې په 0200 23 16 باندې پیغامونه ثبت کړئ. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی وو. 10:30 دی. سید کمال شاه عارف د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د بدخشان په وردګ ولسوالۍ کې 180 تن افغان سرتیری د وسلوال مخالفین لخوا ژوند نیول شوی دی. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو پر راتلونکي دور کې به د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړي. د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې یو شمیر ملکیان د ناصرګندو وسلوال لخوا برمته شوي دي. د امو سیند د سپانته کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. عراقی چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه، دوه ځان وژونکو چاودنو لږ تر لږ 12 کسان وژلې. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن باید د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د سیډنی د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي.
لند خبرونه مول آثاری رادیو واوریدل. د آثاری رادیو د روانې خپرونې په دوام کې په راپورونو سربیره 219 پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله سش کال نشي کولی چې چاته دولتي بورس ورکړي. په دې اړه ناجیه صاپی راپور لري.
د لوړ زده کړو وزارت ویان صفی الله جلالزی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالیه وزارت د بودیجې د کمښت له امله دوی ته پیسې ځانګړې نه کړې، سو افغان محصلین بهر ته ولېږي.
بودیجې که قرار بود از وزارت مالیه گرفته شوه، برای
کومه بودیجه چې ټاکل شوې وه د مالیه وزارت څخه ترلاسه شي او برسونو ته ځانګړې شي، په خواشینۍ سره چې دا بودیجه نه ده ځانګړې شوې. اوس په 1994 کال کې موږ د دولتي بورس په نوم د مالیه وزارت د بودیجې د کسر له وجې موږ ونه شو کولای چې دا پروګرام تنظیم کړو. پراتلونکي کې هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړو.
خو افغان محصلین له حکومت غواړي چې د محصلینو د بورسونو لپاره بودیجه ځانګړې کړي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې پرتی ستونزې هم هوارې کړي. دوی وایي کله چې بودیجه وه بیا هم هغه محصلین بهر ته لیږل کېدل چې په وزارت کې اړیکې درلودي.
عبدالمتین انجینری پوهنځی محصل یم. هغه وخت چې پیسې وې بودیجه وه چیرې محصلین ولېږل، هغه کسان لا څوک چې واسطې درلود.
جاوید احمد شیرزی یم. بودیجه په دې باره کې هیڅ اړخ نه لري، کمل خپل فاونډیشن لري.
برسونه یو سیاسي معامله ده، سو چارواکو په مابین کې معامله کیږي، دا ټول بهانه دي.
خو د مالی وزارت وایي د لوړو زده کړو له وزارت څخه غوښتي چې بهر ته د محصلینو د لیږلو مسله باید تحلیل او د یوې طرحې له لارې دوی ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل که چیرې د لوړو زده کړو وزارت د حکومت قناعت ترلاسه کړي، په هغه صورت کې به په دې اړه د حل لارې چارې ولټوي.
لوړو زده کړو وزارت یاده مسله په یوه جامع طرحه کې راواخلي، ګټې وڅېړي، تحلیل کړي افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې مثلا د محصلینو لیګل زموږ لپاره ګټور تمامېږي. که چېرې حکومت ورسره ومنله د مالیې وزارت بیا په هغه صورت کې کولی شي د دوی لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي او یا د ستونزه حل کړي.
خو ښاغلی عبدالرحیمزی وویل هغه محصلین چې اوس مهال په دغو هېوادونو کې په زده کړو بوخت دي، وزارت ورته تقریبا 15 میلیون امریکایي ډالر لري او د هغوی په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا مهال د نړۍ په 40 هېوادونو کې افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې ډېره برخه یې په هند کې ده.
د ژوند رنگونه
زمانم اجی ګلاسان ده او زه په دغه شهروالي کې مشروانم.
څومره کال کېږي مشروان؟
یاره دما شپږویشت کاله کېږي زه مشروانم.
شپږویشت کاله دې چې موټروانی کړې ده، څه ستونزې دې لیدلې په دې موټروانۍ کې؟
یاره ستونزې خو ما دې شهروالي کې لا تر اوسه نه دي لیدلې.
موټر کله رابندي او دا شان
رابندي خو ډېره ده په هره چرایي کې نیم ساعت لس دقیقې دغه شی هغه ده رابندي ده.
ماش دې څومره دی؟
ماش مې یاره کېږي له اضافه کاري سره یو لس زره روپۍ کېږي.
په دغه لس زره افغانو باندې دې د کور ګزاره کېږي؟
نه، د کور ګزاره مې نه پرې کېږي.
نو بیا څه کوئ؟
بیا خو مجبوره دي، یا به یو زوی به سړی لري یا ورسره اوړي به یې هغه ده داسې نه ده په دې ماش باندې ګزاره وشي نور عاید به وي.
تا ویلی چې زه لس زره افغانۍ معاش لرم، دا خو ډېر کم معاش دی. حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟ تا خو دغه نوی حکومت راغی، هر څوک هیلې لري زړه کې چې یاره معاش به مې جیک شي، معاش به مې یو څه پورته شي، امکانات به زیات شي، دا هیله دې وه په زړه کې که نه؟
یاره دما خو داسې چلو چې دغه زه چې ګورم اوس خلک هغه وچې ډوډۍ ته مایران دي.
ولې؟
په دې چې په دې معاش یې ګزارم نه کېږي. زما اوس فعلاً شپږ زره روپۍ معاش ده، هغه زپه کاري خو داسې نه راکوي چې له معاش سره یو ځای راکړي. شپږ زره روپۍ معاش راکوي وروره، زپه کاري بیا شل ورځې بعد بیا هغه راکوي. دا داسې کېږي چې ورو هغه ده هغه معاش زپه کاري چې یو ځای راکړي هغه بیا ګزاره کوي چې لس ورځې بعد معاش راکړي او شل ورځې بعد هغه راکړي. اضافه کاری بیا گزاره نه کیږي په دې باندې.
حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟
حکومت مې دا غوښتنه ده چې وروره هغه وکړي، اما خلکو ته معاشونه جکي، ارامي. موږ ارامي غواړو، ارامي نه وي وروره. جنګونه دي وروره، حال و حوز دغه دغه اتحاري نه دي، دا اتحاري د خلک وروره چې یو اتحاري وشي ټول خلک منډې وي تښتي.
مخکخی خزی
احمد شیباریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګوله څېړې را سره ده. دا د پکتیکا ده، هم د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، هم معلمي کړې ده او اوس په کابل کې قابلګي لولي.
پکتیکا ولایت خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانې نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چګده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنی ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هم هغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم دا ارزو درلودله کاش کې زمونږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای.
سیمینکلې، تاسو تشریح کړه چې ولې مو قابلګۍ ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګۍ د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګۍ نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څرنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګۍ ولولئ؟
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یو څه مو امنیتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا څلور کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریالې په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنې د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته چې مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څرنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مو قابلګۍ ته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو داسې احساس وکړ چې د خپلې سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هره سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شوه کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنې کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای او یا هم د ښځو مشکلات یو څه اورېدلي وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما څلور پنځه کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رقم رواج باندې بلاده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هېڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دوی لپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي. او د دوی حقوق مې غوښتل، ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې. نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه اسانه شوه؟
په دې برخه کې مې چې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چیرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمینګلې څېړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
او مننه ستاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړ تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندې سره شریکې کړم.
Thank you.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بودایانو د وخت لرغونی هستوپی در پیژنو. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو لرغونی معبدونه، هستوپی، د بهرآباد سمڅې، چارباغ صفا، د بابر تخت، راهی کلان، د شاه فیض الله آغا مزار، نجم الدین اخونزاده، د غوچکو معبدونه، د درونټی معبدونه او داسې نور تاریخي آثار موجود دي. په نننۍ خبرونه کې به د سره رود تاریخي استوپو له تاریخ او ارزښت ته خبر شي. راځي چې فرشتې مرسل ته وګورو.
کله چې د لغمان ځمکه پای ته رسي نو د ننګرهار لومړی ولسوالۍ سره رود راځي. د درونټې له اوږده تونله شاوخوا یو کیلومتر د جلال آباد ښار په طرف سفر کوو او د عمومي سړک ښي لور ته په څو کیلومترۍ کې د بودایانو د وخت لرغوني آثار تر سترګو کېږي. که څه هم دا آثار زیات دي، خو موږ غواړو چې له هستوپو مو خبر کړو. هستوپی هغه برجونو ته وایي چې د بودایانو د وخت حاکمې طبقې د خپل ښار لپاره پیرې درولې او ټول ښار به له همدغه ځایه کنټرولېده. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو د وخت استوپی چې شاوخوا 2500 کلن تاریخي شالید لري موجود دي. استوپی ګرد برجونه دي چې د بودایانو په وخت کې به پکې پیرې ترسره کېدلې. له یادو لوړو ځایونو څخه ټول ښار کنټرولېده. څوکیدارانو به په خپل منځ کې په شپېلۍ وهلو سره ارتباط لره. د ننګرهار د عالي دارالمعلمین د پښتو څانګې استاد ضیل رحمان حسرت سره چې د همدغې سیمې اصلي استوګن دی، زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اورېدلو بلنه یې درکوو.
استوپی د هېواد مختلفو تاریخي دورو پورې تړاو لري. داسې استوپی هم په کې شته چې هغه د هخامنشیانو د تاریخي دورې پورې تړاو لري. داسې استوپی په کې شته چې هغه د زردشتیانو تاریخي دورې پورې تړاو لري. د دغو استوپو د جغرافي موقعیت ته سړی فکر وکړي، دا اصلاً د ځینو امنیتي پوستو په څیر جوړې شوي دي او هغه ځای کې موقعیت لري. په اووم د ثور کودتا او شو، له دې کودتا وروسته دې استوپو ته داسې یو نظر وشو چې ګواکې په دې کې انګریزانو خپل قیمتي مالونه ځای پر ځای کړي. که څه هم دا د انګریزانو زمانې ډېر وړاندې زمانو پورې تړاو لري، خو په دې استوپو یې له کار وکړ. د شپې لوري به د استوپې کیندلې، که څه هم څه یې پکې پیدا نه کړل، ځکه دا استوپي داسې وړې استوپي نه دي چې دا په یوه ورځ، یوه هفته یا یوه میاشت دا وکیندل شي. دا د میاشتو میاشتو په ماشینونو دا نه کیندل کیږي، ځکه دغه یې وجود یې ډېر لوی دی.
ټولې څومره استوپي هلته موجود دي؟
داسې دقیقه نه شو ویلی، خو تر لسو ډېرې دي. په دې لسو کې درې به دغسې استوپی وي چې دا له رای نه تا ته ښکاره شي چې دا استوپی دي. نورې ټولې سې غونډیو په توګه پاتې دي، او معنی یې هغه جوړښت پاتې دی، او نه هم څوک یې پېژندلی شي دا استوپی دي. یعنې ورانې شوي دي، خلکو پکې کار کړی، په توپونه یې ویشتې دي. اساس انقلاب کې ټولې خراب شي.
هلته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کوم کار کړی؟
اطلاعاتو فرهنګ ریاست اصلا د دې د ساتنې لپاره، د دې د بیا رغونې لپاره دغومره امکانات نه لري. د دې پوښتنه مونږ کړې ده. ځینې استوپي په دې ځایونو کې دي چې اطلاعاتو فرهنګ ریاست ورته اصلا لاسرسی نه لري. چې کله لاسرسی ورته نه لري، نو هغوی د بیا رغونې لپاره څه وکړي؟ دا استوپي په اوس په څو غرونو کې په دې ځایونو کې پرتې دي، چې لکه شاهي قلعه، شمشاپور، ساکانو کې چې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی. دوی د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شو، د تا ورغی.
هلته څمڅې موجود دي، دغه د څمڅو لرغونتوب تر کومه رسېږي؟
د څمڅو د دغه استوپو لرغونتوب یو دی. یعنې دا څمڅې چې په کومه زمانه کې جوړې شوې دي، تقریبا هماغه زمانو کې د استوپي هم جوړې شوې. د استوپو د دې لرغونتیا یوه ده. دا استوپي چې دا د امنیتي پوستو په توګه له دې نه استفاده کېده، اما دا څمڅې چې دا د هستوګنځایونو په توګه له دې نه استفاده کړه. په دې څمڅو کې زه ورننوتم، دا کوټې دي، حویلۍ دي،
یعنی دغه ژوند چې موږ تاسو کو دا دغه سره توپید لري اما دغه رقم ته استوګن ځایونه چې موږ جوړ کړی دي عین استوګن ځایونه په دې سموسو کې دي
دغه تاریخي آثارو د ساتنې لپاره ستاسو پیغام څه دی فرهنګي بنسټونو ته نتاد فرهنګ وزارت
په نورو هیوادونو کې که تاسو وګورئ تاریخي قلاګانې یا تاریخي عبادات دغه لرغونتوب نه لري لکه زموږ په افغانستان کې دغه اسوپیا د څمسې لرغونتوب لري خو هلته هغه لږ لرغونتوب هم چې لري له هغونه دغه سې یو لرغوني آثار جوړ کړي چې ټیکټ یې ورته لګولی دی په ټیکټ خلک ورنه وځي له هغوی نه یې ښه مراقبت کړی دی ښه به ارغونې ورته کړې ده که زموږ په افغانستان کې اطلاعات او فرهنګ وزارت دې تاریخي عبادات ته په تېر دغه څمسو دغه اسوپو ته نه یوازې په ننګرهار کې بلکې په ټول هیواد کې دغه رقم ته پاګه واچونه دي پې وکړي د څمسو لري چې د ګرځندویانو لپاره یو تفریح یو ځای جوړ کړي له دې استوپونه هم ولې راغی دا د تفریح ځایونو په توګه ترې استفاده وکړي بېشکه چې دا ساتل کېږي هم او تر څنګ یو اقتصادي دغه سرچینه هم ګرځي زموږ د دولت لپاره
زموږ همکار محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون له استاد او څېړونکي پوهندوی لال پاچا ازمون سره یو ځای د سره رود ولسوالۍ له یو شمېر استوپو لیدنه کړې هلته په سیمه کې د یوې غونډۍ پر سر د یوې لرغونې استوپې نیمه ورانه شوې ته نه ښکاري استاد ازمون وایي که څه هم استوپې اوس ډېرې تخریب شوي خو د ځینو نسبتا جوړو استوپو لوړوالی شاوخوا 15 متره او دایره رقمی شکل لري چې بر به یې هم 10 مترو ته رسېږي
دا څلور دانې دي ممکن یو یې اخوا ته بلم وي یو یې لاندې وي بیا له دې ځینې دا سیمې چې دي دا کنترولولې یعنې دا د تمدن یوه ځمکه وه که نه ښار غوندې وو نو بیا دوی دغه پاچاهي چې وه دېز نه بیا هغې ته خبر ورکوو د هغې نه بیا بل ځای ته خبر ورکوو او د پاس دې کې پروژونو کې به خلک ناست ترنګ به ورسره هغه بیا غږوو نو دا بیا ورو ورو په مرور د وخت باندې دا شاته جوړ شوی دی نو
تقریبا څومره کاله به کېږي
یاره دا چې کم کېږي دوه نیم زره کاله کېږي د دې استوپو دوه نیم زره شاوخوا کاله کېږي دا د زردشت او د بودا د وخت استوپې دي اسلامي تمدن نه وړاندې دي اوس هم دا کورونه خبرې کړي شاوخوا راڅخه کړي لاندې اوسوګر تاوېدلی شي
د ښاغلي ازمون په خبره چې استوپې د بودایانو او زردشتیانو په وخت کې دلته جوړې شوې وي چې د وخت حاکمې طبقې به ولس او په خپل منځ کې د دغو استوپو په وسیله یو بل ته پیغام رسوو د استوپو په منځ کې یو بله غونډۍ هم موجوده ده استاد ازمون وایي چې دلته د بودایانو ښار و او په ډېرو لرغونو زمانو کې په دې خاطر چې دا تاریخي ښار پټ وساتل شي خاورې پرې اړول شوي دي او کلونه وړاندې ترې یو شمېر تاریخي توکي هم ترلاسه شوي دي
هغه استوپی بروجونه او همدارنګه کوم تاریخي ځایونه او عبادت ځایونه ورتونون دا وساتل شي نو هغه په دې باندې خاورې واړولې په دې خاورې واړول چې دا ژوندۍ پاتې شو د منځ لاړ نشي بیا په مرور د وخت باندې خلکو کیندنې بګې کړې دي کنه دلته خار ډېر شوی دی د دې غونډۍ شته چې ګوري دا که چېرته چې فني شکل باندې کیندل شوی وي او خاوره درې شوی وي دلته هغه کوم د استوګنې کوټې چې دي د عبادت ځایونه چې دي هغه به بل بل ښکاره کېدی هغه بوتان به هم پکې موجود وي او متاسفانه چې دا جنګونه په کلونو کې یا دا نورو وختونو کې د ګډوډۍ وکړي انارشي وکړي لکه دا اوس چې کنډر پراته ده دغسې شوي دي او هغه غیر فني شکل باندې وویل شوي دي هغه اوټو سیستم چې دی هغه هم له منځه تللی هغه عبادت ځایونه چې دي هغه هم له منځه تللی د دې قدامت هم دغه دوه نیم زره شاوخوا رسېږي کلونو ته رسېږي
د سیمې یو بل اوسېدونکی عبدالواسي انتظار ویل چې د حامد کرزي د موقتې ادارې د رامنځته کېدو سره سم دوی د شپې په پټه د بودایانو پر پخواني ښار چې تر خاورو لاندې شوی و کار پیل کړ چې د خاورو له پورته کېدو سره به د پخوانیو آثارو مات کودي د دوی په لاس ورتلل
سین دلته د ساحه د سیورانه وه یخو لوی انقلاب تېر شوی و خلکو ترې د مورچو استفاده هم کوله د بعضې جان چې وران شوي استاد خو اصلي خبره دا د چې په ارزښت باندې څو خبر نه و چې دا باید څومره قیمتي ارزښت لري ځکه لرغون تاریخ دی بس ماشومان به راتلل دلته بیا کار کوو کله کله چې موږ هم چاکري راتللو دلته هم کار کوو نو دا زه داسې فکر وکړه لکه د یو ښار شکل یې درلوده موږ خپله چې کله کله پکې کار کوو نو داسې دیوالونه پکې وو چې هغه په ډېر ښه قوي استقامت باندې جوړ شوي وو او په ډېر نقشه جوړ شوي وو هغې بعضې کنجونو کې به د چونې اثار وو هغه به هم چې راوسپړه هغې کې به یا د بوت خپه وه یا به داسې نور بعضې آثار هلته و د بوتانو چې یا به خپې پاتې وي یا به څه خو دې کې غیر مسلکي کار شوی ده نو دا زه اوس هم داسې چې ګورې وړاندې خلکو ترې د بعضې هغه دپاره خاورې دپاره د بعضو شیانو ترې استفادې د ګټو دپاره کړي هغه یې ترې وړي او نورې بېرته غورته ولي دي.
بیمارو او ټټنګ دوه هغه سیمې دي چې د بودایانو د وخت لرغوني استوپې پکې موجودې دي. راځئ د همدغې سیمې له سپینګیرو د استوپې په اړه واورو.
یاره د قریبان په تذکره کې خو قریبان سلو کال ته برابر دی ب دا ماشومان دي دا واړه پیخې چې څو چا تیګه میګه په کاس یې هغه تېرا وخوی هم دغه شی دی یو ګوره هغه کلي کې وو هغه مخامخ د لاکله کې هلته کې لږ شانې دوبړی پاتې ده یو دې مخامخ کلي کې یو هغه کچړې سره دی یو دا دی یو کلي خیال کړي هلته مخکې دی
د دې چې موږ پیدا شوي یاست دا همدا شی دی داسې واړه اوس موټه پیدا شوې سم داسې تاریخ مونږ ته
تا ویل چې زه را پیدا شوم هم داسې دا خوښ از مکه زراعتي سم کې
وکړنه دا ټول دا ټول زه وختینی زم کې دي کنه دا پدری زم کې دي دا هم څه کوم وخت دا شو جوړ شوی دا زم کې وسره او دا خو دې څه نو انداز کار نه نو دا تاریخ مونږ هم دلته پریخه دا یعنی تاسو ته چې تاسو څه څه پکې وای
بل خو د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس او رنګ سمیم وای چې په سره رود کې ډیری فرهنګي میراثونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي خو زیاتوي چې په دې اړه د وزارت له مقامه رانیولې د ولایت تر کچې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
میلاد نه وړاندې دوه زره کاله وړاندې خبره ده دا وخت دا ستوپی دلته پاتې دي د بودیزم او د زردشتي دورونو دا د جوي افاتو له مخې نه هم متاثره شوي دي په تیرو دغه څلوېښتو کلونو په جګړو کې هم په دې کې غیر قانوني سپړنې شوي دي او صدمه ورته رسېدلې ده دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره دا غوړو کوم کار هم نه شوی مونږ په څو څو ځلې چې په هغه وزارت ته وړاندیزونه کړې دي مګر په دې باندې کوم عملی کار نه دی شوی.
ښاغلی سمیم ده هم ویل چې په ټول هیواد کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو امنیتي قطعه موجوده ده.
نو د فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د صفر دولس په نوم یو وخت ده چې هغه په هیوادنۍ کچه باندې صفر دولس کې تاسو پنځه سوه شاوخوا کې عسکر غلری په تشکیلاتو کې شامل دي او دا ځین ولایت اختیار کې ورکړ شوی دی دغه د صفر دولس کې چې هغه نغې جملې نه هیڅ او هرات ته بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دولس کې عسکر شته مګر لږه مرغه چې د فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار په تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسکر هم نه دی ورکړ شوی په اختیار کې د کله ناکله ځینې زورواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنې کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې.
مینوالو دا هم باید له یاده ونه باسو چې د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې د هسوپو تر څنګ لسګونه نور تاریخي او لرغوني آثار موجود دي چې موږ یې د بیلګو په ډول د شاه فیض الله آغا تاریخي ګنبدو د بهر آباد سمڅو د بابر تخت او یو شمېر نور یادونه کولی شو. په دې وکړي چې امن راشي تر څو زموږ تاریخي آثار له ګواښه خلاص شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه تمامو. کومو ازادي راډیو ته لیکونه راستول پته مو دادي. په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
زما پسند اوس کو بیدار نہ شو معلومی کی چې کم وخت درس جهان یم چې د درس جهان دلدار می دلدار نہ شو کیسل زل اقرار را سره وکو دا زمانہ قرار زړه په قرار نہ شو غمونا ناد چیزی خرم پخپلا پا دنیا کے میں پلے سو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتنا ورتو کڑا دا خودے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پر زڑا زار شما چه خاطر دا حقی مست ازار نشو جوبل جوبل جخوبانو پنگایم لا تردینا زیاد غصے گم چی پنایما دس بین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سخیت دا ہر سیایما